نیاوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوه بلې پښتو خبرونه ته اخر اخلاست. لاند خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي وایي افغانانو سره په روغتیاي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیاي خدمتونو درسولو د مشروعي رول په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې ده د سازمان څخه باندې 15 شریکان د افغانستان له خلکو سره د روغتیا مرستې لپاره هڅولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په افغانستان کې 10 میلیونه او شپږ لکه کسان روغتیاي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره سبان دی یو سل اتیا میلیون ډالر ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقیف نه د تعلیم د افغان فعال متي ولاوي ساده خوشي کې دوه غوښتنه وکړه. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد اداري پرون جمعه په خپل ټویټر لیکلي چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متي ولاوي ساده توقیف دوی میاشتې وشوي. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له ویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې چې متي ولاوي ساده خوشي کې دوه لپاره باید غوونه خاموش نشي. دا په داسې حال کې چې د ویسا تر څنګ د هرات د خوځو د زندان په خوانی رئیس علي عزيزي او د هرات په هنتون استاد رسول پارسي د طالبانو له خوانی ول شوې او برخلي کلا هم معلوم نه ده. متي ولا ویسا یو خپلوال چې نه یو غختنوم یو واخصل شي ازادي رادیو ته وویل د خغلی ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیاو برابرولو په برخه کې وی هوکړه ته رسیدلی دي. د کاناډا حکومت یې اعلامیه کې چې تیر شپه یې نا وخت خبره کړې د کډوالو تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې میشت کړي. اوس تر دې چې طالبانو کابل ونیوي کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه لارو خپل هیواد د سلويغ زر افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له دې شمیر کسانو 2000 افغانان د هیواد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه وویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوي اوربند تر ډېره حد رعایت وي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب اوربند موافقه وشوه له تېرې دوشنبې په سودان کې نافذ شوی خو په پلازمینه خارتوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگتن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي تېره چهارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتاح برهان ورو د چټک ملاتک د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد دان د قلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي په دې وسلواله شخړه کې لک تر لګا تاته سوا درش پیته کسان وژل شوی چې یو سل نبی پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هیواد پاوسته ورسته له هغه د تیارسي امر کړی چې یو شمیر معترضانو د کاسوو په هغه خار کې چې اکثریت وګړي سربیا یاندي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې ده وویل د پاوز زنی او قطعاتو د امر شوی چې د کاسو د سرحد پر لوري وخوځيږي. هغه ویلي دا څرګند ده چې په کاسو کې د سربیاي وګړو پر وړاندې ترور روان دي. د کاسو په زیوچان خارګوټ کې اعتراض کوونکي او پولیسو سره هغه سره لاس او ګریوان شول چې د خلکو یو ډله د خاروالۍ ودانۍ مخې ته راغون شول. دوی هڅه کوله د خاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس داخلي دوه مخه ونیسي چې په وروستیو کې د خاروال په توګه ټاکل شوی دی. رویټر اژانس په حواله په پولیسو پر اعتراض کوونکو اوخکی بهون کې غاز هم کارولې ده او د پولیسو یو مور روسه و راخسته ده. دا اعتراض ورسله هغه کیږي چې ګړو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسو له طالبانو وغوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو آیا طالبان به دې وغوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟
زه ګومان نه کوم که طالبان د اوس مهال لپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني.
که څه هم له خپلو مینو بې ځایه شوي یو شمېر افغانان خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا د مرستو د نه ورسېدو شکایت لري. خو یونیسیار وایي تر یو میلیون ډېر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي.
But there is improvement in one area and some figures and
داشخړو او نامنې لیکبل د داخلي بې ځایه شو په شمېر کې یو بهتري راغلي.
نور مهم خبري او ټولنیز موضوعات هم د خبرونه برخه ده. را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوی منوي کې به د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه هم خبره شي خلاغي وړاندې د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو خوځو پر زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لري او ټولګډونه حکومت جوړ کړي. دغه اساسو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمین عشق آباد کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرض افغانستان د سولې ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړ. د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینو نورو ټکو ته هم اشاره شوی چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت پر مختیاره څرخیده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان پلازمینه اشقاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د افغانانو د غرض د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي. څلورم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه شول سوې وه. پنځم له طالبانو غوښتنه سوې چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم له طالبانو غوښتل سوي چې نه دې پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمې کېږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص سوی. د اشقابات په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغه هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
او رزل مو چې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څلورمه ګډه غونډه چې دوه ورځې یې دوام وکړ پرون پای ته ورسېده. دوی د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا باندې بحث کړی دی او تر خوای لسمادیزه اعلامیه هم خپره کړې ده. هخوا بیا تمه کېږي چې پر افغانستان د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه شي، خو دقیق وخت او ځای لا مشخص شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب باندې اندېښنې هم لري، خو د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري؟ دا یو شمېر نورې پوښتنې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې مرکه کې ځوابوي.
چې منځنۍ آسیا هیوادونه ځې له غواړی دي چې افغانستان کې امنیت وي، ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي، او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي، ختل کېږي، او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی. ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بے ثباتی د افغانستان ځینې منځنۍ آسیا ته وغځي.
منځنۍ آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري.
د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې په اندېښنې کې دي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولی شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولی شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو دپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځنۍ آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي، او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې او فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتنې ظاهراً تر اوسه پورې نه دي منلي. آیا د سیمې له هیوادونو سره به دوی یو جوړجاړي ته ورسیږي په ځانګړي ډول د بشري حقونو او ټول شموله حکومت په تړاو؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوس مهال دپاره د دې چمتووالی ولري چې د غرب یا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني، او مخصوصا د ښځو او د تعلیم په برخه کې دغه بشري تشویشونه دوی دې ته اړ وباسي چې ګویا دوی هم ښځو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو دپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنی د مکتبونو دروازې دوی په خلاصې شي، او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونی دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی د شي ته آماده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وغرد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسوي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
د چارو شنونکي او د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو چې ازادي راډیو سره یې مرکه کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي تر 1 میلیون ډیر بې ځایه شوي کسان خپل اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بېوزلۍ د کچې لوړوالی خپل اصلي مینو ته د بې ځایه شویو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي لا هم خپل اصلي مینو ته د ستنېدو وس نه لري، او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلې مرستې هم دوی ته نه ورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا UNHCR وایي د ځینو پرمختګونو لکبل خپل اصلي مینو ته د بیځای شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بیځای شوي کسان وایي د بې وسۍ لکبل خپل کورونو ته نشي ستنېدای. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بیځای شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کومد نه وکنه مهاجر مرده
کم راست نه کیږي. دغه کډوال یعنی بی ځای سیوی کسان دي، د دوی اصلي مینو تاسو نه کړی. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی، دا هیله لري چې یادې ورسره مرسته وسی یادې هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړی سي. دوی په ډیر پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، ترخی مولاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبد الله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوص ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کوم مرسته چې راځي مشتنه را کول کیږي، زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په وروستیو کې تر 1 میلیون ډیر بې ځایه شوي خپل اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د غشمیر بې ځای شوو د ځینو سہولتونو د برابرې دوله کبله خپل سیمه ته د ستنېدو پریکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures and
دا شخړو او نامنې لیکبل د داخلي بيزاي شو پښمیر کې او بهتري راغلي. د غشمیر په ډراماتیک ډول کم شوی دی. نږدې 1,000,000 او 15,000 سوزره داخلي بيزاي شوی کسان توانیدلی خپل اصلي مينو تستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو الټي تر ډیره د 2020 کال لا گیست میاشتي وروسته د امنیت خکیدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بيزای شو شمیر 3,000,000 او 200,000 کسانو ته رسیدي. په افغانستان کې د یونیسار د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته ویل دوی د دغو بيزای شو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او د غراز نور سازمانونو شریکانی د ستنیدنی او ادغام د نومړي ټوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزي برېښنا سانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی ښځو ته هم په خپل پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپل کورنۍ د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
کلیوی خوا په کور دننه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه نښنشته لبل بیا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال نا قانونه کډوال له خطر او سرغړاونو سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاتوي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 370,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته ننوتي چې ډېری قانوني اسناد نه لري. د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې د سپین بول کاو دور خمل لارې په قانوني او نا قانونه توګه پاکستان ته تللی وای په دې لارو کې لګڼو سنځو سره مخ شوې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
ماته دوه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له ژوندۍ کولو څخه بالکل بیزار.
هغه افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت تر عمل نه غوړي نو می په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان ویزا اخیستل ډیر سخت شوی او شو چې د سپین بولدک لارې په قاچاقي ډول د هیواد ته ولاړ شي. دوی وایي په لاره کې په څو قاچاق کوونکو وپلورل شو او ملیسی نو نا ون وه ټکولې تجربه کړل.
لا یو لغړی سره خبر وکړل نو لغړی هم پیسې را څخوا اخستلې. 8000 روپۍ می خبر سره کړې په نیمای لارې کې پرې شول. ما په ریډي کې ما سره بایکونه ولو، بایکونه می هم یو خاطه پات سول، زبل خاطه پات سولم، بایکونه می ورک سول. بیا به د نیمای کې بل لغړی راغی، بیا خبر را سره وکړ، غسم پیسې خبرې وکړلې، پیسې مورته ومنلې. بیا لغړی سي زواړه ول مخه ډیر په تکلیف ورځ می ټوله تیر کړې روزه په خلو. ماته دوه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له ژوندۍ کې څخه بالکل بیزار کړلم. اخو سیوا وشت لغړی باندې خرج کول غړی نو سم غلولو پیسې را څخه واخستلې. به کونه مې ورکسلو الان کې زنانه مر سره ولو دمر زیات د بیزتی سره مخامه خو سی بیخي زیات هیڅ دی ویلو نو ولسم.
سونا فرهنګر د بشري حقوقو فعال او په پاکستان کې یو کډواله ده. سونا ازادي رادیو ته وویل کڅه هم له تورخم څخه پاکستان ته په قانوني ډول سفر وکړ خو د پاکستانی پولیسو سره نامناسب چلند وکړ.
از مرز تورخم وارد پاکستان شدم به شکل قانونی، ولی در جایی که
زل قانونی لاری د تورخم پلیس غا پاکستان ته دیننه شوم. خود ما باکس څو څو دل تلاشی کړ و چې مې ویره نو واخستې. تلاش کوونکو میرمن ویل مونږ ته پیسې راکړي کنه ویزه مو تری کوم. د وهلو ټکور شاهدان هم د دې لپاره چې موبایل نمونه شوی راوستلای و مې نشوي کولای چې ویډیو ثبت کړم او تاسو ته درولیکم.
مو به مخ دلیل ویډیو گرفتنه ته نستنه کنه راته نستنه روان میکردم.
یو بل کډواله میرمن چې تاسو ته پنځم به پښپد تورخم دروازې لاری په قانونه توګه پاکستان ته تللی وای چې څو میاشتې د پاکستان ویزه ترلاسه کولو ته انتظار وکړ خو بریالی نشوه. هغې ازادي رادیو ته وویل چې له 4 کلنې لور سره د تورخم دروازې شاته ټوله ورځ انتظار و څو پاکستان ته واوړي.
1,000,000 کلدار له ما څخه واخست او 1,000,000 زما د لور څخه. زه د سهار 9 بجې تورخم ته ورسیدم. شپږ بجو په ډېرو ستونزو د تورخم له وروستۍ دروازې څخه پاکستان ته دننه شوم. دا چې یوه میرمن د خپلې لور سره یوازې د سهار له 6 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې انتظار پاتې شي او په دې ګرمۍ کې کښته پورته ولاړه شي ډېر ستونزمن کار دی.
کلان چالش مشکل است برای خانم تنا.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه او بې اسناده کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دا سازمان زیاتوي ډېری افغانان هڅه کوي چې په قانوني یا غیر قانوني ډول پاکستان ته سفر وکړي چې ډېری یې د کار، زده کړې، درملنې، د کورنۍ لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو څخه د تېښتې لپاره تر ډېره قاچاقي لاره غوره کوي، ځکه چې د دې سازمان په وینا ډېری افغانان لازم سفري اسناد نه لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته تللي او ښایي ډېری یې دا کال له غیر قانوني لارو کوي. د IOM راپور پر بنسټ د دواړو راپورونو د کړکېچونو اړیکو له امله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د وروستیو راپورونو له مخې په دې هېواد کې د هغو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې سږ کال د اضافي منابعو د ترلاسه کولو پر بنسټ پلان لري چې د سپین بولدک او تورخم له لارې له پاکستانه راستانه شوي 6,500 ناقانونه افغان کډوالو ته د خوندیتوب مرستې ورسوي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید په خپل هېواد کې د پاتې کېدو هڅه وکړي.
موږ په وار وار د دې موضوع په اړه پاکستاني چارواکو سره غږېدلي یو. هغوی هم خپلې ستونزې لري. دوی ټولو ته اجازه نه شي ورکولی، یوازې ناروغانو او هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ډېره اړتیا ولري، که نه بیا دې ته لاره خلاصېږي چې خلک د قانون الله روڅ هڅه وکړي. افغانان هم باید په خپل کور پاتې شي او خپل ژوند دي تنظیم کړي. یوازې د درملنې یا عاجلو اړتیاو لپاره د قانوني لارو څخه ولاړ شي. نو قانون الله لري ډېر ستونزې رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې هغه افغانان چې د درملنې، زده کړو، له کورنیو سره د لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو له امله تښتېدلي او د اړتیا وړ قانوني اسناد نه لري، د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي او دا مهال لسګونه د افغان په کراچۍ او د نورو ښارونو په زندانونو کې په بد حالت کې دي. تر دې چې 4 تنه افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله مړه شوي هم دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
بیا لا بیا نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې یو شعر لنډیز پې واورو.
برتنوی اونیز خبری مجله دی ویک په خپل پرونی غنه کې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه یو مطلب خپور کړی. مجله د مطلب پینوان کې پوښتنه کوي، آیا هغه وخت را رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي؟ په دې اړه بحثونه چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي کنه، وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امنې محمد وویل دا سازمان چمتو دی چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د رسمیت پیژندنې په برخه کې وړ ګامونه واخلي. د میرمن محمد استدلال دا و چې له رسمیت پیژندنې څخه له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. دی ویک په قطر کې د یوې وروستۍ غونډې د دو استازو له قوله لیکي چې دوی وایي باید د افغانستان لپاره د پرمختګ یوه لاره ولټول شي. دی ویک په فارن پالیسي خبرونه کې په قطر کې د پرزیدلي جمهوری نظام د سفیر جاوید احمد او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د پخوانی مامور داګلاس لندن لخوا د لیکل شوی مطلب یادونه کوي چې عنوان یې دی هغه وخت راغلی چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په مطلب کې راغلی دی چې د دې خبرې لیکل دوی ته آسان هم نه دي، خو دوی وایي چې د دوه غونډې نتیجه ورنکړه، نو له طالبانو سره د تعامل د یقیني کولو لپاره له دې پرته بله بدیله لاره د افغانستان سقوط دی. خو دی ویک زیاتوي چې د بشري حقونو ډیری فعالان له دې نظر سره مخالف دي. مجله د مثال په توګه د هغه لیک یادونه کوي چې د دوهې د غونډې په درشل کې څه باندې 500 نه دولتي ټولنو، مدني فعالانو او علمي شخصیتونو ملګرو ملتونو ته استولای وو او په هغه کې خبرداري ورکړی وو چې د طالبانو احتمالي رسمیت پیژندنه به یوازې پر واک د طالبانو ولکه نوره ټینګه او د افغانانو دردونه به زیات کړي. امریکایي اونیز خبرونه واشنگتن اگزامینر هم د دې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو له سخت ورځو سره سره د لویدیځ دریځ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر لور د بدلیدو په حال کې دی. خبرونه لیکي چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې مطرح کول به د بیواسي افغانانو په اړوند د حقایقو لپاره مغورځول وي. واشنگتن اگزامینر هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه غونډې او لغونډې وروسته د سرمنشي انټونیو ګوتریش څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي ملګری ملتونه به د ترلاسه شویو تجربو پر وړاندې له طالبانو سره د تعامل هڅه وکړي، مطلب چې د جنسیتي انډول فعال او مؤرخ بیت بیلی لیکلی په فارن پالیسی کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د افغان ډیپلومات جاوید احمد او د سی ای د مامور ډګلاس لندن غوښتنه ردوي. لیکواله په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د راپورونو پر خځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو بشري سرغړونو یادونه کوي او په پای کې لیکي د هغو افغانانو په پار چې د طالبانو په وکمنۍ کې د ځمکې پر سر په دوزخ کې ژوند کوي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ګرسره لزهن نه وباسو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ساسي بیا لبیل پیغامونه هم را رسیدلې دي. مخکې لدی چې پلای کوم بیا دا ونه کوم چې تاسو هم کولای شئ د خپل ستونزو او یا تر هغه څه پاره باندې تاسو فکر کوئ باید مرسنه شي مخته سموګ په واتس اپ شمیره باندې چې د پیغامونو پروسیو کې اعلان یې اړیکه ونسی او خپل پیغام را واستوي. اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسی وای خوار او غریب را وشه ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مختور تراول نور خوار او غریب خبر لانه یدي کارټونه اخیستي نو مانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلي خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلي هغه چول سوالي توارسي عمل ته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای دلته چې خبري هغه ټول توزیع سوی کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټول خپل قربانو ته ورکی ټول دغه ته رسیدي خوار غریب ته نه رسیدي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ورېدونکو ته د دې کې د موږ پیغام نشر سي. ما د علمند ندالي د تاسو څخه زنګ درته ولې نوم جن محمد دی. ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي، یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلی کې پاتېږي ورور، هیله ده چې د زموږ اختر مسولینو پورې ورسېږي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې من ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو شورو سمرستې راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشری مرستې وراده صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي ماغوي ته ورکول کیږي او د امور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یا غوي ته نه رسیږي، کوم شهیدان سي په ولس کې غوي ته نه ورکول کیږي او بس مرسته راځي او د خپل منځ کې سروي شي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لړکولو اشاره کوته ورسول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
نو دا واتس اپ شمیره بیا هم درته تکرار کړم 00422114201. په دې واتس اپ شمیره باندې تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته راوستوي. موږ به د طبي بیلابیل خبرونه کې خبرو کول، به تاسو هغه غږیز پیغامونه چې رسیدلي نه دي خبر شوي حتما د زړه رادیو د خبرونو په دوام کې خبري کې او تاسې فکر ونه کړی چې کني خبره بنشي. مننه لټولو چې را سره وای د خبرونه په پایل کې مې هم یادونه کړې و چې په دوی منی مې کې بعد ازادي رادیو بلونی ز خبرونه تاندې څنګه در تخباره کوم خلاغه وړاندې چې هغه خبرونه د ولاړ شو په افغانستان کې د سار شپږ بچي او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا